20, 221, 124, 601.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د خبرونه تر نه هو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړی خبرونو ته. په بادغیس ولایت کې د یوې چاودنې په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبري آژانس ډی پی ای د بادغیس د والي د ویان احمد جان حنزله له قوله لیکي چې نوموړی وایي پیښه پرون په اب کمري ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ماشومانو له پخوانیو جګړو له یو پاتې لاسي بم سره لوبې کولې. په افغانستان کې له پخوانیو جګړو پاتې ناچاودي مهمات اکثرا ماشومانو ته مرجوب لاړوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 120,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي، خو دا هغه شمیرې دي چې ملګرو ملتونو یې سپتول د 2013 کال له دسمبر میاشتې راهیسې پیل کړي دي. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې سین ته د تیلو د یو ټانکر د اوښتو خبر ورکړل شوی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معاذ الدین احمدي بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیلو دا ټانکر مازیګر مهال د واورې د ښویېدو له کبله سین ته لوېدلی. د هغه په وینا خلکو یو تن ژغورلی، خو د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دوو اونیو رئیس په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تمرینونه روان دي. د دغه بورډ د رسنیو مسؤول عبدالله خان پکتانی بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په تیرو دوه اونیو کې افغان لوبډلې د متحده عربي امارات لوبډلې پر وړاندې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دوی تمریناتي او د چمتووالي کیمپ په غوره ډول تر اوسه پرمخ تللی دی.
ټاکل شوی چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د لوبډلو ترمنځ درې شل اووریزې مسابقې وشي چې لومړی به یې د پنجشنبه په ورځ د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شمېره له 140,000 اوښتې ده. د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون ټی آر ټی نن راپور ورکړ چې د فبروري د شپږمې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. فرانس پرس خبري آژانس، الجزیره تلویزیون او بی بی سی هم د تورته ارقام خبره کړي دي. په عین حال کې د سوریه شمال ته د مرستو د رسولو لپاره یو نوې لاره چې د بشار اسد د رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاصه شوې او له دې لارې په بشری مرستو بار یو لس لارې سیمه ته رسیدلې دي. ملګرو ملتونو تیر شپه له سوریه سره د مرستې لپاره د 302 میلیون ډالرو په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. او د امریکا پاوز اعلان کړی چې اوکراین ته د توپچی مهماتو د برابرولو لپاره له دوه کمپنیو سره د 522 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی دی. د دې تړون خبر داسې مهال ورکول کیږي چې ویل کېدل د اوکراین د پاوز د توپچی مهماتو زیرمې په چټکۍ سره د تشیدو په حال کې دي. د امریکا پاوز بیګا په یو بیان کې وویل چې اوکراین ته د نویو مهماتو لیږد به په مارچ میاشت کې پیل شي. د دې مهماتو د تولید تمویل به د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د اوکراین د امنیتي مرستو د نوښت برخه کوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لاندې خبری برخه اوریدو تاسو پام را اړوم. او دا هم لومړی موضوع، ځینې متخصصان له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د قانونو په اړه موافقه او تړونونه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګټه نه بولي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزیر سره د افغانستان د قانونو په سکتور کې د ایران د پانګونې په اړه خبرې وکړې. له دې مخکې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د بېدریغه لیکت پر موضوع هم انتقادونه شوي وو. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره د افغانستان پر قانونو له پنګون سره د ایران د لیوالتیا خبره کړې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دواړو لوریو پرون سه شنبه په کابل کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی دی. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې په دې اړه کومه مشخصه پریکړه هم شوې ده کنه، خو ویل شوی چې دواړو لوریو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل له گاونډوي هیوادونو سره د افغانستان د قانون په برخه کې په موافقو او بحثونو کې شفافیت نشته.
عموما د قانون قراردادونه په ستره کچه د هیوادونو سره، نو هغه ستره کچه قراردادونه عموما ډیر ښکاله او تر هغه زیات وخت لري چې په هغه کې باید ډیر دقت وکړل شي، او خصوصا په دغه شرایطو کې چې مونږه د یو خوانه د یو سیاسي مشکل سره مخ یو، دغه سي تصاميم کول شي پراتون کې معنی منفي تاثیرات ولري. زما پاند تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د یو منظم سیاسي ثبات یا سیاسي سیستم د چي هغه کې به مونږ یو تعریف شوی اقتصاد ولرو، په هغه کې مونږ د خپل ملي ګټو په اساس باندې د نړۍ د هیوادونو سره تعامل وکړو، اړیکې ورسره وساتو او په دې اړیکو کې یو بالانس ولرو.
ایران روانه میاشت ویلی و چې غواړي په افغانستان کې یو ګډ سوداګریز مرکز پرانیزي چې هم د افغانستان او هم د ایران د سوداګرو په ګټه وي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په خپل پرونی خبر پانه کې ویلي چې په کتنې کې پر دې خبرې وشوې چې د غاګړ سوداګریز مرکز دی د دواړو هیوادونو د پولي په شل کیلومتري کې وي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې له افغانستان نورو هیوادونو ته د پانګې د لیږدولو خبرونه ورکول شوې دي. په لیندې قوس میاش کې راپور ورکړل شو چې یوازې د ایران په مشهد ښار کې د افغانستان 1400 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی د شتمنۍ اندازه $1 میلیارډ ته رسیدي. په همدې حال کې د افغانستان بل گاونډي هیواد پاکستان ته په بدریغه توګه د ډبرو د سکرو پر لیکت هم انتقادونه شوې دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سو میاشتې وړاندې د کابینې په یو غونډه کې ویلي و چې دوی بل افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه هر کال $2.2 میلیارډ وسپموي. انتقادونه شوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي، نه د وایدو په اړه شفافیت شته نه هم د کاروبار په برخه کې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو شکایت کړي چې د افغانستان خپل سکارو نور هیوادونو ته روان دي، خو په افغانستان کې دننه د ډبرو سکرو او نور سونتو کوبای لوړې شوې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غنو غړو د دې غورزنګ د مخکښ غړي او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د استاذي علي وزیر د خوشی کېدو هرکلی کړی. علي وزیر له څه باندې دوه کلن بند وروسته پرون د کراچۍ له زندانه خوشی شو. پر هغه د حکومت پر ضد د پارونکو ویناو تور لګول شوی و. ښاغلي وزیر پرون هم د پاکستان ادارې پر خلکو په ظلم کولو تورنې کړې. په دې اړه نور تفصیل فریدا سیال اوروي.
علي وزیر له څه باندې دوه کلن بند وروسته پرون سه شنبه د کراچۍ له زندانه خوشی شو چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی هرکلی وکړ. پر علي وزیر تور لګول شوی و چې د حکومتي ادارو خلاف یې پارون کې څرګندونه کړي، خو په خپل علي وزیر د غتورونه په وار وار رد کړی دی. هغه چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي و له زندانه له خوشی کېدو سره سم ویلي چې د پوخا په څیر به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. علي وزیر وروسته د لزګونو کسانو یوې غونډې ته خبري وکړي.
ریاست همیشه د پوره د ظلم د جبر د ناروا او په مظلوم خلکو باندې د ظلم لیار اختیار کړی دی. چې کله بلرو برا افغان کې پاکستانی ریاستی ادارې خپل د شهادتګردي خلک په کار کول، خلک په وطن کول، خلک اغوا کول، ورکول، لاپته کول، مکول او به دا پرشن کول او دا خبره کول چې به ګناه خلک به مړکړه ته پرشن کې به چې موږ د شهادت مړکړل دا هغه په خلاف چې کله هم تنظیم پی ټی ایم راپورته شه او دریاستی اداره او دریاستی جنرالانو تر مخامه خود داره ده او دریاستی جنرالانو لاس بنیوه چه دا ظلم ده کلی ده نور پا دا خوره بلی تا ظلم نشه.
علی وزیر د 2023 کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې نیول شوې و چې بیا د سند یالات پولیسو ته وسپارل شو، ځکه د سند پولیسو ویلي چې علی وزیر د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د حکومت خلاف پارون کې څرګندونې کړې دي. د علی وزیر د خوشی کولو ضمانتونه په وار وار رد شول او د هغه خلاف 19 دوسیه پرانیستل شوې چې په وو هغو کې د هغه د نیول کېدو امر شوی و. د علی وزیر د خوشی کېدو لپاره په بیلابیلو خارونو کې اعتراضي غونډې هم وشوې، خو حکومت په دې برخه کې پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کاوه چې هغه په زندان کې د علی وزیر ساتل و.
د پختون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکخ مشر علي وزیر د خوشی کېدو او د پاکستان د حکومت په مخالفت کې د دې وروستۍ وینا جزئیات مو اوریدل. اوس ورځو د نن وروستۍ خبری سپورتي خبرونه اورو.
افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرهد او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګۍ او مرکز د توپوهنې او توپاچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په یاد مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیاو کار کوي. دغه اداره لیکي چې د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز په دې وروستیو کې د ادارې د مشرتابو په سپارښتنه رامنځته شوی چې پکې د افغان لوبغاړو پر غوره توپاچونه، توپوهنه، فزیکي تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کار کیږي. څلوېښت کلن عمران فرهد د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کیڼلاسه توپوهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او په وروستي ځل په 2013 زیږدیز کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. خاغلی فرهد د څلوېښت ټیسټ، 85 ورځنۍ او 2 نړیوالو شلوریزو سیالیو د لوبولو تجربه لري. هغه په 213 فرست کلاس او 222 لیست ای کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزې وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېیمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږ کلونو راهیسې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي په توګه دنده ترسره کړې ده. دغه راز رانا نوید الحسن د خپل وخت اچټک توپاچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 زیږدیز کال کې پاکستان ته ولوبېد. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویا ورځنیو او 4 شلوریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 1650 فرست کلاس، 190 لیست ای او 1620 سوداګریزو کورنیو شلوریزو سیالیو کې تر 0 زیاتې وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د 2 کلونو لپاره د عربي متحده اماراتو لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ویلو ده چې افغان کرکټ بورډ وایي د لوړو وړتیاو او درملنې مرکزونو لپاره ځینې نور مشهور مسلکي کسان هم په دندو ګماري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین لویدیځو متحدانو پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د لیکت په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د اوکراین د ستر درستیز دفتر ویلي دي چې روسي ځواکونو پرون 2 هوایی او 2 راکټي حمله کړې دي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل هغه هیوادونه به چې تر اوسه اوکراین ته وسلې لیږلي خپل دې کار ته دوام ورکړي. د هغه په وینا دغه هیوادونه غواړي ډاډمن شي چې اوکراین د اړتیا پر وخت د روسیې د یرغل په وړاندې وړ امکانات په لاس کې لري. د آستن په خبره د اوکراین ملاتړو هیوادونو د ټانکونو، مهماتو او د هوایي دفاع د دستګاو په ګډون اوکراین ته د نورو مرستو ورکولو شپنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو جنگي چټ الوتکو په اړه کومه بیانیه نه لري چې اوکراین له خپلو متحدانو غوښتي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په لیکنه په عین وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال پوره کېدو ته اشاره ویلي. روسیه هغه سرتیری او زندانیان جګړې ته لیشي چې د هغه په وینا پښې د ګور پر غاړه ده. د ملي په وینا روسیه په ستراتیژیک عملیاتي او تاکتیکی لحاظ ماته شوې ده. د مارک ملي په وینا روسیه په نړۍ کې منفوره شوې، حال دا چې نړۍ د اوکراین له زړورتیا الهام اخیستی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي زیاته کړې د هغو هیوادونو شمیر اوس یولس ته زیات شوی چې غواړي اوکراین ته ټانکونه ولیشي. د دې ترڅنګ دوهویشت هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلیو ځواکونو جنگي وسایط لیشي. شپاړس هیوادونو بیا د توپخانی او نورو مهماتو ژمنه کړې او نهه نور هیوادونه د هوایي دفاع دستګاوې لیشي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال پوره کېدو په درشل کې روسیې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، ځکه ویل کېږي مسکو یوې اټکل شوې لوی جګړې ته ځان چمتو کوي. اوکراینی چارواکو پرون سه شنبه ویلي چې د روسیې د توپچی ځواک مرمۍ په دونیتسک کې د جګړې پر ټولو کرښو له دې جملې پر یخمود ښار چې د شخړو په مرکز بدل شوی لګیدلې دي. د بریتانیا استخباراتو پرون په خپل ورځني راپور کې وویل د روسیې د واګنر شرکت اجیرو جنگیالیو په تیرو دریو ورځو کې د یخمود ښار په څنډو کې لږ پرمختګونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې اوکراینی ځواکونو د دفاع د پیاوړتیا لپاره اضافي اقدامات کړي دي. د اعلامیه له مخې پرون روسي ځواکونو دوه دیرش هوایی او دوه راکټي حمله کړي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په باور چې والنټاین څوک وو د والنټاین ورځ څنګه نړیواله شو.
قدم د عشق په دښته کې ایکدا لار د کرکې پرېږدا په کائناتو کې مینه اروا ونه تاوا
دا شیر هم لرو.
زړه ولای می غرزی خدای دی خیر کی ببرایا تصویر دی وحشت کسیو کی لوړان دی ګرځوم.
د کتاب علمی بهر رضاکار ځوانان څر ډول کتابونه راخوندوي.
د څنګه په داسې کې برخې نه کوو نه په داسې متوجه مثلا دا کتاب د دې نظریې خلاف دی، دغه نظریې خلاف دی.
لوګریان د محمد اخی پولس والی کې د جمهوریت ته وخت د یو نیمګړی موسم د چارو د بشپړې دوه هیله لري.
د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشل دغه موزیم څخه لیدنه وکړي.
د دې سیمې اقتصادي واده به ورسره خش
په دې خبرونه کې کیسه هم لرو.
سړی کوچنی کانه اخیسته او په شګو کې ګډ وډ کړه
پر همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. دیش کورس د نړۍ په کڼو هیوادو کې ولمنسل شو. د فبروري 14 د والنټاین ورځ ده. په نړۍ کې له کرسمس او نوې کال وروسته انسانان د والنټاین په ورځ تر ټولو ډېر مبارکياني یو بل ته ورکوي. د والنټاین مانځل له پیړیو پیړیو او زرګونو کلونو راهیسې دود شوی دی. کله چې خبره زړه شي، پخوانی شي او لوی شي چې ډېر ځایونه یې خلک لمانځي، نو بیا اکثر انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپل یې کړي او خپل خلک قانع کړي چې دا پردی کلتور نه دی، خپل مو دی. ولسونه په دې ډول پردی کلتور ته هم خپل جامه وراغونځي، لکه د جاپان په څیر د لرغوني کلتور خلک هم والنټاین لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن کوي، خو توپیر په دې کې دی چې په اروپایي او غربي هیوادو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډې یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په اسکندنوي هیوادو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي چې له دې امله دې وخت د عشق او مینې سمبول وای. خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دا ویلنټاین یو ریخه چې اصلي ګړل کیږي لرغونی روم ترسیږي. دا یو روایت لمخې په دې ورځ باندې لرغونی روم په واټنونو کې اوسي قرباني کړي، بیا به د وضو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ بنجونی ډيري بهر تراوتلې، دوی په دې باور وي چې د اوزي په پوسته کې ولګيږي امیندواره بشي، ډېر ماشومان به اوزي کوي او زیګون به اسانه شي. په دې ورځ دو داسې هم وو چې په یو ډبي کې به د انجونو نومونه لیکلي وو چې هر هلک با دې ډبي ته لاس کړ او د کوم انجلۍ نوم به په ګوتو ورغی د با له دې انجلۍ سره ملګرتیا کوله. دا ملګرتیا به کله نه کله تر واده رسیده. په اروپا کې چې وخت مسیحیت واکمن وو، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. دا سی روایت دی چې ولنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دی چې ولنټاین په درېمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جیلازیوس د 496 میلادي کال د فبروري 14مه د ولنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې ولنټاین شته. معلومه نه ده چې ده د کوم یو ورځ لمانځله. یو یې هغه دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وژل شوی، بل ولنټاین د انترامینا کشیش و. دریم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وژل شوی دی. د دې دوه وروستیو پاړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور ولنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. دا په 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلي چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولای شي، نو د ودونو مخه یې ونیوله. خو ولنټاین د عشق په نوم پټې نکاوې وتړلې. دا ولنټاین مشهور شو، اخر امپراتور خبر شو، دې زندانی کړ. دې په زندان کې پیوی ساتون کې مین شو او دا خبره چې افشا شو امپراتور د سر غوڅولو امر وکړ او وی واژه. دا سی ویل کیږي چې د ادام په شپه ولنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه او په اخر کې ولیکل ستا ولنټاین. دغه جمله تر نن دا ولنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. دا ولنټاین نومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې ده او تر اوسه په نړۍ دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریټانیا په کتابتون کې خوندي دی چې دا د رومي ولنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه یې خپلې معشوقې ته ولیکل. زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي، د دې لیک لاندې ولنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته ده. د دې لیک په اخر کې عاشق معشوقې ته ولنټاین خطاب کړی دی.
د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، کده آدم خان او شیرینو ده، کده پتی خان او رابیه ده، کده لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونې ریشه لري، دومره پخوانی چې آغاز نشته نه دی. د دغه عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی. دا مسله هم فلسفي څېړلې، هم ارواپوهن یا یو شمیر نورو څانګو او ادبیاتو. خو هغه څه چې عشق ډېر شاربلې پرته له شکه چې شعر دی. په ازادي راډیو مجله کې مو تاسو ته د دوو داسې ځوانو شاعرانو شعرونه غوره کړي دي چې پروسه ښکالي د خواږه شعرونو د وی پاڼې لوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر جنید شریف چلوي د شعر جایزې ترلاسه کړي دي. یو جایزه او مې نه فنا اخیستې ده، د دې یو غزل د دې په شخ کې.
پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا، پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا لکه سر شوی سرنده غیږې ته راشه په ناز زما په رګ رګ کې مهینه نوا ونڅوا راشخ کالو د قدمونو د ژوند موسیقي راش سندره میکړه ژوند راته بیا ونڅوا د پاولیدار کمیس لمن می پاتن ګډکړه پاس پټټر می لونګینا هوا ونڅوا قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده په کایناتو کې مینه اروا ونڅوا د محبت څراغه مرګ مې د ړومبۍ ویدرنه د محبت څراغه مرګ مې د ړومبۍ ویدرنه په شیشګۍ کې د رنځوره رڼا ونڅوا لما نه ماخله زما یاغي باغي خویونه په مستو سترګو کې مې مسته ګنا ونڅوا فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوه فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوه روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا ونڅوا روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا ونڅوا په ننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا
لآمینې فنا څخه په مننې چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و په پښتو شعر کې د عشق او مینې لپاره د غزل قالب پخوانی دی د مینې ډېر شعرونه په دې چوکاټ کې له پیړیو راهیسې ویل شوي او لا هم ویل کېږي د غوره شعرونو د ویب پاڼې د پروسږ کال یوه جایزه هم خالد ریحان ببری ګټلې وه له دوی څخه هم غزل سراور
غزل وربل تدیمینی هلی تان دی گرزوام پا گرد که در تتکی سری سرسان دی گرزوام بس یو ظلمی دکی لیچی شرنگ و هپو قبر بس یو ظلمی دکی لیچی شرنگ و هپو قبر جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام گلیمی بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام دی غم دا کویلی لغرر غلی مرغلری پسترگو که می وشکی زلبلان دی گرزوام دی المر حسن شغلی دی پا غزل که زنگوام پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام دی زړه ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام
خالد ریحان ببری مننه چې خپل شعر یې پر ازادي راډیو مجلې لورولی وو او را لېږلی وو وړاندې په خپرونه کې تاسو ته کیسه لرو او د کیسې نقد خو له وی خبرتیا وروسته مو د کتاب علمي بهیر له تاسو خبرو چې تر خلکو کتابونه رسوي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
کتاب علمی بهیر په خصوص کې شمیر عامه کتابتونونه جوړ کړی دي او خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي په دې بهیر کې شاوخوا دیرش رضاکار ځوانان سره یو ځای شوي دي چې دا هڅه کوي په دوی کې یو هم طارق وزیر دی له دوی په واورو چې تر اوسه د خصوص په کوم سیمه کې عامه کتابتونونه پرانیست دي
کتاب علمی بهیر د خصوص په شپږو لسوالۍ کې تر اوسه عامه کتابتونونه پرانیست دي د اغیلې ډلې اسماعیل خیل منځزي او د مرکز اړوند لکانو سیمه د ګوروز ولسوالی نظر شکوټ مشن بواد سیمه د ولسوالی او ورسېت مسخل تقریبا میاشتو وړاندې چلته یو پتن پرانی شو
د کتاب علمی بهیر دغه هڅې له څو وخت راځي شروع کړې د چا ما کتابتون نه جوړ کی
دغه هڅې د کتاب راټولونی بهیر په 1990 کال د سرطان له میاشتې راپیل شو دی چې تر اوسه هم دغه کار دوام لري
تاسو کتابونه په پیسو اخلي بیا یې عامه کتابتون ته ورکوي یا کنه راټولوي له نورو لیکوالو
دلته په وړه کار کوي لومړی خو د کتاب علمی بهیر غړو ته وګورو تقریبا ډیر غړي دي ډیر او شغړي دي موږ هر مو میاشتې وناست لرو چې په خابه د قبایل ریاست کې دغه کار کوي دوستو یو پارک یو موږ یو ناست لرو په کې په نویو پرمختګونو نو وختونو پلانونو باندې هم خبرې کوو د کوم کتابتون چې جوړ شوی دی دغه څخه د سرانې پلان هم جوړو چې لږه باید ترنه وشي او دا غوی په کتابونه یو بل څه تبديل کو دا کار کیږي د بدله پر په دیناسته کې د کتاب علمی بهیر غړي او څنګه د پیسې سره راټولوي چې موږ د غوند مصارف هم پوره کوو ځکه چې ارګي کتابتون پر انسل کې یل تای غوند لزمی تر څو هغه د سیمه خلک هم خبر شي او غوند کې ګډون وکړي او تر دې نه دغه مبارزه چې د فیسبوک له لارې مخته وړل کیږي او دا کار ټول خصوصي ځوانانو او سنگیرو او تعلیم یافته خلکو نه مخته ډیر مرسته کړي دا او دا وایي کتابونه دي چې د امرسته کې یو لاندې غیامه کې د پین جوړیږي او یو څنګه زه اخلم چې د بهیر د غړو لپاره څنګه پیسې ورته برابر شي خپل یو تر دې امرسته د خلکو ده
تر اوسه پورې تاسو ویل شي چې څومره کتابونه مو په دې عامه کتابتونونو کې ځب ځای کړی دي
لومړی کتابتون کې مو پرانی سلو اسماعیل خیل منځزي کې پخې کې تقریبا در 1500 کتابونه دوهم کې تر 1500 دیر شو کتابونه دویم کې هم دا 1500 خوښاو او هم دا 1500 تر زرو پورې یو کتابتون کې موږ هغه کتابونه د اپوزینو ځایونو کې هغه د کون کله لپاره کړه کړه تاسو مو وځه مشل کیږي چې لږې هم الته استفاده وشي او ورسته کتابتون چې موږ ټول برابر کړو تقریبا 1500 کتابونه د مختلفو کولو کې ډیر یو لوی کتابتون و هلته به کې خدل شو
تر دې ورسته تاسو څه پروګرام لري چې په نورو سیمو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړي
بالکل د کوزینې شپږو لسوالې افاتې دی لا چې اړتیا مو ستګي چې هلته عامه کتابتونونه پرانیستل شي نو دا لړۍ بالکل غزو هم دغه کار ته به ان شاء الله دوام ورکوو چې نور ولایتونه ته به موږ غزيږي او د خوص ولایت مرکز خو هم دغه کتاب لیو هیڅ کوم غړي چې دي د غوي خپل کتابتونونه د خپل شخصي کتابتونونه خلکو ته ورکوي او ترڅنګ دغه کتابونه چې کوم ورټول شوی دي مرکز کې ستل کیږي نو ترڅو چې ولسوالۍ ته نه وړل شي دې هم خلک یې مرکز کې استفاده کوي
کوم کسان ته چې تاسو کتاب ور سپاري آیا کوم ضمانت تر اخلي څنګه ور سپاري چې هغه بیا برته تاسو ته در ور سپاري چې کتاب ځای نش
ولسوالۍ کې لدی د اصلي تذکرې اخیستل کیږي اصلي تذکرې معنی ته شي چې کتاب بیرته ور سپاري تقریبا یو نه دوه نه ځینی له کتاب له هجن سره هم د وخت تړاو لري خو ډېر څنګه په وخت باندې نه کوي ترڅو خلک یا بیروندین شي یا مینې رقم نشي اصلي تذکرې کی او ترڅنګ په مرکز برخه کې ودا کار کیږي چې د غوي نمونه ثبت کیږي نو ملي کل کیږي او لږه ورسته چې مثلا ملګری وي یعنی کیږي چې مثلا د پیژنن چې څنګه نشته نو غوي نه بیا تذکرې هم ناخلو او کتاب ورکو
تر اوسه پورې تاسو اکثر کوم کتابونه په دې عامه کتابتونونو کې راغون کړی دي
دلته لکه مخکې چې دا ونه وشو دا کتابونه د خلکو دی او خلک ورکوي مختلف ځوکونه دي مثلا زاد ادبیات لولم بهیر د کتابونو ډلې کوم نو تبد ما سره ادبیات بس دیبل څه سره دیبل برخه نو د بلابل برخه کتابونه هم سره جمع کیږي چې دا د خلکو له بلابل کتابونو دا کتابتون راځي او د ټینګار په داسې پیوي برخه نه کوو نه په داسې مکوچ مثلا دا کتاب د دې نظریه خلاف دی د غي نظریه خلاف دی دې شي ته توجه نه کوو عموما دغه فکرونه مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم له مختلفو فکرونو را جوړیږي، لیکل کیږي او پنځول کیږي. د دې لپاره هر ډول کتابونه په دې عامه کتابتون کې موجود دي.
له طارق وزیر څخه مننه. اوس هم د دریو ځوانانو څرګندونې چې د کتاب علمي بهیر کتابونه یې ترلاسه کړي.
نوم یې محمد نبی اتل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نوم یو ډله موجوده ده، دوی خلکو ته عامه کتابتونونه جوړوي او کتابونه ورکوي. نو څو وخت مخکې هم ما ته یو کتاب راکړی و، د کتاب نوم و سینوها. د سینوها کتاب که څه هم خوجه مې ډېر لوړ دی، شاوخوا 800 صفحې لري. د کتاب په لومړی کې ما ورته دومره تلوسه نه لرله چې زه دی ولولم، خو کله مې چې کتاب ولوسته د کتاب هغه منځپانګه مې چې ولیدله کتاب کې ډېر څه و. کتاب د مصر د پیرغوان دی و ځانګړي ډاکټر یادښتونه دي په دغه کتاب کې ډېر سره غلي وو. مثلا دا کتاب د یوې تجربې په اساس باندې لیکل شوی دی. دغه کتاب په داسې شکل دی لکه یو سړی چې په ټوله نړۍ باندې وګرځيږي، راوګرځيږي، ټول هیوادونه وګوري، خلک وګوري، د هغوی له کلتور سره آشنا شي او بیا په ژوند کې د هغو تجربو څخه ډېر څه زده کړي یا ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې له هغوی څخه استفاده وکړي. نو له خلکو مې غوښتنه ده چې دغه کتاب ډېر څه لري، کتاب کې ډېر څه موجود دي. که غواړي چې د خپل ژوند مشالې وګرځوي، په خپل ژوند کې یو لارښود وګرځوي، نو دغه کتاب ولولي. په پای کې له کتاب علمي بهیر څخه بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته دا کتاب راکړ او د دا کتاب په اساس باندې زوت وانی د مچ ډیر څه زده کړم او په عقلی او علمی لحاظ باندې یو ښه ځای ته ځان ورسوم.
نو مې رشید منګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نامه یو بهیر رامنځته شو د زیاتره ځوانانو ته د زده کړې او مطالعې زمینه برابر کړې ده، نو په همدې اساس زه هم له دوی څخه زیات منندوی یم چې ما ته هم یو کتاب راکړي. د کتاب نوم دی چې ته عمر څوک بجاړي، لیکوال یې عربین شرما، ژباړن یې میر احمد یاد دی. په دې کې د دې کتاب په واسطه یې زما ژوند را بدل کړ او زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات او بدلون رامنځته کړل.
حکمل یم د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ څخه. دا چې زموږ په ولسوالۍ کې کتاب علمي بهیر یو کتابتون ایجاد کړی دی چې بېلابېل او غوره کتابونه کوي دي، چې زموږ د ولسوالۍ ځوانان د مطالعې دپاره خپلو کورونو ته وینه وړي. نو د هغې ځوانان له جملې څخه یو ځای یم چې بېلابېل کتابونه مې د دې کتابتون څخه مطالعه کړي دي او ډېر مې خوښ شوي دي. چې هغې له جملې څخه یو مصطفی سالک لیکلی پاتشه باران دی ناول دی، ډیره بهترینه دی. یو د مینې کیسه لري چې ډیره ښه انځورګري کې شوې ده او ډیره ښه نوې تشبیه کې شوې دي او ډیره مې خوښ شو.
د ولسمې پیړۍ امریکایي نقاده مارګریت فولیر وایي د نن لوستونکی د سبا رهبر. معاصره بریتانیایي لیکواله ایما تامسن وایي کتاب د خلکو په څیر دی، کله چې تاسو ډیر مجبور شئ کتاب مو مرشي. دا سدي رادیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې تاریخ ته مخه کو، لرغونی تاریخ ته. د لوګر یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د مس عینک کان پر ځانګړي موزیم د کارونه بیرته پیل شي. د دې خلکو په وینا د تیر جمهوریت له سقوط وروسته د دې موزیم ته جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. د سجرډو خبریال نجیب لالو خیل په دې راپور کې موضوع د لوګر د اوسنیو چارواکو تر غوښونو ورسولې ده.
په پام کې وه چې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د مس عینک د لرغوني سیمې د آثارو د کیښودلو او نندارې لپاره په دیر جریبه ځمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړې شوې ځمکې چاردیوالي راتاو شوه، خو د نظام په سقوط کېدو سره دا هر څه ودرېدل او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دې پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد تسل آزادۍ راډیو ته وویل:
نو زمونږ خواهش دا ده له دولت څخه هیله مو ده چې دغه موزیم د دوهم ځل لپاره کارونه پیل کړي، ځکه چې دغه خپله یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریز وایي د مس عینک د لرغوني سیمې آثار دومره ارزښتمن دي چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدلې تر څنګ به یې د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادات چې دي یا مثلا د افغانستان په نورو سیمو کې کوم عبادات چې دي هغه راوړل شي او دلته نندارې ته کېښودلی شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان انیان هم د سیمې تراشی او د دې سیمې اقتصادي واده بور سره خش.
د محمد آغی ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډری کارونه لسره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه ده کوم د موزیم کارونه سیمخ کې روانو تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني چې په سینه کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او انتقال سی دلته ګټ او پایده دولت ته او امدار قومولسته ده د سیلانیان راځي دلته د دینه کتنه کیږي هغه عایدات هم د ولس په نه پدی هم د دولت په نه پدی.
په همدې حال کې د لوګر سیمه ای چارواکي وای اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجې ته په کتو به د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په دې سنجر به مزکه کې دا جوړیږي او کاري دومره سوي ده چې یوه د چار دیواری د تر سره سوي ده جوړه سوي ده، او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله عمارت په نسبت خپل بودیجي امکاناتو ته خصوصا اطلاعات او کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغون پوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3500 یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیر فنی کار کیندونکي وایي تر اوسه په دې لرغونې سیمه کې بیلابیل لوی یا وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 مسي سکې هم موندلې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
کیسه او د کیسې نقد د مومند محمدی اثر تر اوسه دو ناولونه چاپ شوي دي. یو ناروغ نومیشي، بل ورک شوي. شغلی اثر نږدې سل ادبي ټوټې لیکلي دي او شاوخوا 15 لنډې کیسې. د سودایي په نوم د دوی یوه لنډه کیسه له دوی څخه اورو، بیا به یې نقد مخه کړو.
سړي د غره په لمن کې یوې لویې راوتلې پرخې ته ډډه وهلې او سر یې ځړېدلی و. و ابن ورنګ دې شو مخامخ ورته کېناسته وایو ته ولې دا څو ورځې دلته راځي او له سهاره تر مخامخه پناسته؟ سړی سر پورته کړ، څو شېبې د غوابن څیرې ته ځیر شو چې خیرنې څڼې یې باد رپول. سوړه سویلې یې وکې او وایو زه د بې ځایه وخت تېرولو پر ناروغۍ اخته. غوابن حیران شو، د سړی په خبره د نه پوهېدو په دود یې تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول. د سړی په سترګو کې اوښکې لرې برې کېدې. غوابن ته یې په غرې نیولې غږ وویل نه پوهېږم چې څنګه به ستا سر پر خلاص شي، ځکه ته طبیب نه یې. سره له دې چې طبیبان پوهېږي دا څه ډول ناروغي ده، خو تر ننه یې پر درملنه نه دي پوهېدلي. د غوابونو وښکې له ډېرې حیرانۍ تر غوږو رسېدل او ویې ویل وای دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وغږېږه، زه هم وویرېدم هسې نه ما ونیسي. سړي پورې غونډۍ ته ګوته ونیوه او ویې ویل هلته ګوره ستا غوایان سره ښکر پښکر شوي. غوابون شاته وکتل، په بیړه پورته شو او منډې کړې. کوتک یې څرخاو او په زوره زوره یې ویل چو چو. څو شېبې وروسته چې دواړه غوایانې په خپلو کې د جنګېدو له امله په کوتک وهلي او سره بیل کړي وو، بېرته راغې او د سړي مخې ته یې په شګو کې پلتۍ ووهلې. سړي کوچنی کاڼی اخیستی و او په شګو کې یې ګډې وډې کرښې کاګلې. غوابون وویل ښه نو تا ویل دا څنګه ناروغي ده؟ سړی همداسې زړېدلی سر ناست و، بې له دې چې غوابون ته وګوري وایو مانا چې انسان نه غواړي ډېر څه وکړي خو هېڅ یې هم له لاسه نه کړي، ټوله ورځ په دې سوچونو تېره کړي چې څنګه یو څه وکړي. غوابون وخندل او ویې ویل دا خو ناروغي نه ده، سودا اخیستی او لټ شوی. سړي سر راپورته کړ
مسکی شو او وای مهم فکرونه او سوچونه پرې پوهېږي. وابون بیا تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول. سړي زیاته کړه، ځینې سوچونه او فکرونه دومره زورور وي چې له انسان څخه د بدن ټول ځواک واخلي او ټول ژوند یې بې له دې چې یو څه وکړي همداسې بې ځایه تیر شي. وابون وویل، داسې سوچونه او فکرونه نو کله شته؟ زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پرېکړه وکړم او نور ویده شم. سړی مسکی شو. وابون یې مسکا ته حیران حیران کتل. د سړي شونډې وخوځېدې، خو ځینې سوچونه او فکرونه داسې وي چې سړی یې په اړه پرېکړه نه شي کولی. همدا د پرېکړې ځنډیدل دي چې د انسان کلونه کلونه ژوند هم ورسره بې پایلې او بې پرېکړې شي. وابون بیا هم تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول. سړي د اسمان په لارې څنډو کې سترګې وګنډلې. لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده. بیا یې وابون ته مخ کړ. ناوخته نه ده؟ وابون اسمان ته وکتل، له ځایه پورته شو او چوپه خوله په خپله غواو پسې روان شو.
اڅر صاحب، په دې کیسه کې د یوه سودایي کرکټر سودایي حالت زما په نظر ښه انځور شوی دی. دا سودایي کرکټر چې په مکالمه کې له یوه غوابون سره څه وایي، هغه خبرې هم داسې ښکاري چې د همدې سړي دي. نثر روان دی، خو وړې خبرې شته. طبیعي خبره ده، مثلا د او کلمه څو ځایه پرته له دې چې ضرورت وي په کیسه کې راغلې ده. لکه سړي د غره په لمن کې لوی پرشي ته ډډه وهلې وه او سر یې ځړېدلی و. یا په بله جمله کې، ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې؟
شبر صاحب، زه چې کله لنډه کیسه لیکم، د ما اکثریت پام چې وي هغه خپل تخیل ته وي، او هغه عاطفه چې زه غواړم چې پکې انځورې کړم په ادبي پنځونه کې، زما اکثریت پام هغې ته وي. او په کمپیوټر باندې مې ګوتې یخې او جملې لیکم. د هغې نه وروسته بیا چې زه دویم ځل ولم، نو زه دا یوه کمزوري بولی، البته کمزوري ده چې ډېر پام د هغه جوړښت ته نه رانه کېږي. دا د ګرامري جوړښت یا د جملو دویم ځل هغه ښایست ته، نو زه فکر کوم چې او ته چې تاسو اشاره وکړه دا پکې اضافه ده. البته کله کله زه د هغه نه مېرېږم په جملاتو کې، چې کچېرې زه کامه ډېره وکاروم په جملو کې، لنډې لنډې جملې وکاروم، زه وایم چې دا هسې نه چې زما نثر ته تاوان ورس.
عادتا په داستان کې بهتره ده چې جملې لنډې وي. ډېره استثنا راځي چې د داستان جملې اوږدې سي. دا یو بل په شفاهي ژبه کې همدا ستاسو یوه جمله بېرته راواخلم. مثلا چې ووایي چې سړی د غره په لمن کې پرشي ته ډډه وهلې وه، سر یې ځوړند و، آسمان ته یې کتل، په مځکه کې یې لاس واهه. یعنی په عادي ژبه کې همدغسې وایو. زه فکر کوم په نثري ژبه کې کله ناکله دغسې کلمات زیاتوو، شاید علت همغه وي چې له هغه نثري ژبې بیرته حتی شفایي ژبې ته هم همدغه رقم یو شی زیات راشي. بل شي ته به راشم نثر په برخه کې، نور د کیسې جوړښت ته به بیا وړاندې مخه کړم. په داستان کې لکه دغسې کیسه چې تاسو لیکلې ده، په دې کیسې کې اضافي شیان نشته، کیسه بې ځایه نه ده اوږده سوې. په ورته وخت کې له هرې کلمې سره حساب پکار دی. که یو ځلې زه یو شی تکراروم چې سر یې ځوړند و، بل ځلې یو بل روحي حالت که په نثر کې راشي کیسه ممکن تقویه کړي. مثلا تاسو د شګې کلمه تکرار کړي، ځوړند سر تصویر تکرار شوی، اوږې پورته غورځول تکرار شوي، د تندي تریو نیول تکرار شوي. فکر نه کوي چې بهتره دا ده چې فردا یو ځلې تندی تریو کړو، بل ځل یو بل حرکت ته فکر وکړي، فردا ویښتان یې کش کړل، لاس یې په لاس ووهه، لرګی یې لمځکې ووهه، یو بل تصویر ګټور نه وي؟
بالکل شیبر صاحب، تاسو نظر صحیح دی. څومره چې تصویرونه موږ ډېرولی شو په کیسه کې، همدومره کیسه تقویه کوي. خو زما سوچ د کیسه لیکوال په حیث دا دی، کچېرې زه کیسه لیکم نو که په یو نقاد نظر دا کار کوو، هغه به زمونږ عاطفې ته تاوان ورسوي، زمونږ تخیل ته به تاوان ورسوي، او بیا شاید ښه نثر ونه شو لیکلی.
ستاسو خبره سمه ده، زه ستاسو خبره تاییدوم. زه دا وایم چې لومړی ځل کیسه لیکئ چې څرنګه دې ذهن ته راغله هماغسې ولیکه. وروسته دوهم ځلی چې کیسه ګوري هغه تصویر چې تکرار شوی و هغه ترې وباسه، هغه کلمه چې درته بیخوند معلومه شوه هغه ترې لرې که، هغه او چې زیات شوی و هغه لرې که. په اول ځل ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی که په لومړي ځل څوک نثر ته پام وکړي تخیل الوزي، که څوک تخیل ته پام وکړي ممکن عاطفه ګډوډه شي، که څوک عاطفې ته پام وکړي نثر ګډوډ شي. اثر صاحب مکالمې په برخه کې د یو کرکټر مکالمه، د سودایي مکالمه ډیره دقیقه راغلی ده، عالي مکالمه ده، یعنی د دې کیسې تر اخره څوک په دې پوهېده چې داسې یو څوک خبرې کوي چې دی یو سودایي سړی دی، او هم د ده روحي حالت پکې احساسولی شو، هم پکې دا ښکاري چې دی یو څوک دی چې ته زده کړې هم کړي دي، ځکه یې ده له کلماتو داسې معلومې شي. لیکن بل لور ته دوهم کرکټر د غوابون خبرې ځای ځای د ده نه ښکاري. مثلا غوابون وایي ته ولې دا څو ورځې راځې له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې، یا بله جمله تاسو ته وایم دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وژغېږه زه هم ویرېږم هسې نه ما ونیسي. په دغه دوو جملو کې چې ما تاسو ته وویله زه درېیمه جمله هم وایم، بیا بېرته راځم دې دویمې جملې ته. داسې سوچونه او فکرونه کله شته زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پریکړه وکړم او نور ویده شم. زما په باور په دغو درو مکالمو کې چې د سړي خبرې کړې دي د غوابون دغه جمله ته لږ راته پرې وژغېږه دا د یوه غوابون خبره ده، اما دا نورې داسې دي لکه دا سودایي چې هم خبرې کوي د سودایي د ده تر خبرو ترمنځ توپیر ګرانه دی. کله چې تاسو دا کیسه لیکله مکالمې مو بیا وروسته د ایډټ په وخت کې دوم ځلي ولوستئ چې د دې دوو کسانو تر د خبرو ترمنځ توپیر شته؟
ما په نظر دې کې بغان چې کوم مشکل نه وي.
زما مطلب دا نه ده چې دی داسې خبرې نه ورته کوي، د ده خبرې د یوه بې سواده غوابون نه دي، یعنې له دغه جملې پرته ته لږ راته پرې وژغېږه دا یو څه د یوه بې سواده سړي جمله ده، یعنې له دې پرته د دې دواړو کرکټرونو خبرې سره نږدې دي لکه یو انسان چې خبرې کوي، بهتره دا ده چې سره بېلې وي.
ستاسو موخه دا ده چې د غوابون لهجه یو څه ډېره ساده باید وي؟
زما مطلب هم دا ده. مثلا زه تاسو ته مثال درکړم، مثلا تاسو یو ځای دلته مخکې وایسئ که نه، وای وی ویل چې چو ډېر تصویري او په مکالمه کې ډېر په ځای، هغه ځای سم ده، یا لکه بېرته همدا تکرار جمله ته لږ راته پرې وژغېږه دا د غوابون ده. لیکن مثلا زه سوچ کوم دا لا څنګه سخته ناروغي ده، زه ویرېږم ما ونه نیسي، یعنی یو څه که کلیوالي یو څه د یوه بې سواده کرکټر خبرې دلته ځای شوي وای شایي بهتره به و. اثر صاحب د کیسې تصویرونو ته که راشم، ځینې تصویرونه ډېر ښایسته راغلي دي په دې کیسه کې، مثلا خیرنې څڼې باد رپولې ښایسته تصویر دی، مثلا غوابون منډې کړې کوته کې څرخاوه په زوره زوره یې ویل چو چو، دقیق تصویر دی، او څوک دستي همدا انسان د چا سترګو ته درېږي، د سړي مخې ته په شګو کې پلتۍ وهي دا هم ډېر ښکلی تصویر دی. له لویه سره ستاسو د کیسې نثر روان دی، نثر مو د کیسې دی، زموږ د ډېرو لیکوالو د کیسو او مقالو نثر زما په باور سره ورته دی. کله چې څوک یو پاراګراف لیکي او کمره ورته ونیسي که دا پیښې په کمره کې راغلي دا د کیسو نثر دی، که رانغلي دا د کیسو نثر نه دی. د کیسو د نثر یو بله ځانګړنه دا ده چې لیکوال یو شی نه وایي، یو څه ښکاره کوي. ستاسو په کیسه کې یوازې یوه جمله دا ستونزه لري، نوره کیسه کې هیڅ جمله هم دا مشکل نه لري. ستاسو دغه جمله زه به درته ووایم، لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده، دا ستاسو خبره ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بلکل دا خبره ده، ما ده دا تصویر ما راخسته ده، ما کوشش کړی ده چې یو غمجن ماحول انځور کړم دلته.
او کرکتونکو وایي دا کار مه کوه.
کار ما کړی ده، کرکتونکو ته مې پریښی ده، هغوی چې نظر پرې ورکړي زه ډېر خوشحالېږم، او که چیرې کوم داسې کار وي چې باید وایي نه کړم نو هغه زه په راتلونکي کې به بیا په نظر کې ضرور نیسم.
وایي هر نثر ته که یو څوک بېرته له سره وګوري خامخا یو څه پکې وي که نه؟ ستاسو په دې ښایسته نثر کې هم ځینې دغه رقم داستان له نظره دشان شته. ستاسو د کیسې وروستۍ جملې ته به زه راشم، تاسو لیکلي دي غوابون چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو، که چېرته دا د چوپه کلمه ترې لرې کړو په معنا کې تغییر راځي.
دا چوپه خوله ما زکه ورته راوستلې د دلته شیبر صاحب چې به سړی له یو غوابون له یو عجیب انسان سره خبرې کړي دلته یو عجیب خبر دغه سودایي دته داسې خبرې کړي دي چې د په لکه باندې خنو کې چټوب کړي نو به دا دینه چې یا په مشپله کوه هی په واو پسې یا کومه زمزمه وکړي یا چبل څه وکړي چوپه خوله لگا دای هم چې باندې خنو کې ډوب شوی په خپل واو پسې روان دي ځوان چې دلته داته چوپه خوله کلمه به پر ځای وي
څنګه چې تاسو توضیح کړه دا سمه ده یعنی همدا سي ده یو بل پښتنه کیسه د ټکر یا د ټکرونو نتیجه ده دلته نتیجه څه ده
شیبر صاحب ډیری لیکوالان یو نقشې ځان تر سم کړی لدی کیسې په لیکلو کې مثلا پای دی پیښه ده د پیښې اوج دی او مشکل غوټه ده په کیسه کې راولي او بیا هغه اخر کې حل کوي په دې کې تلوسې ته ځای ورکوي زه بیا یو څه په دې نظر یم چې هغه ادبی نثر دی خاصته وي رخکون دی ولري ښکلا دی ولري حتی که ډېره تلوسه هم نه وي په کې زه یې مخالف نه یم او که یو پیغام هم ونه لري زه یې مخالف نه یم زه وایم چې هنر دی وپنځول شي په هغې کې که لیکوال په خپله کوم پیغام د ده په ذهن کې نه وي چې وایې رسوي لوستونکي بې شمېره پیغامونه پکې لیدلی شي ځکه د لیکوال ذهن او د لیکوال فکر دغه خپله د ټولنې پیداوار دی نو د معنی که څوک دا پوښتنه وکړي چې دا کیسه د کوم پیغام لپاره لیکلې ده
د پیغام سوال نه دی اڅر صاحب سوال د نتیجې ده یعنی نتیجه څه ده
مثلا زمو په سوال باندې دقیق پوه نه شوم تر کوم
د داستان ژانر ځان ته ځانګړنه لري د دې خصوصیت دا دی چې د ټکرونو یو نتیجه باید راووسی
صحیح یعنی د دوی دوه په منځ کې چې دا کومې خبرې شوې دي یو نتیجه نه دراوتلې نو
نه ما زه تاسو پوښتنه کوم چې نتیجه څه ده تاسو په نظر نتیجه څه ده
که زه وایم چې زه نه پوهیږم ځان چې دا به سم ځواب وي چې تاسو ته وایم
را به شم دې ته چې تاسو د کیسې عنوان ټاکلی دی سودایي د عنوان په برخه کې فکر نه کوئ چې بهتره ده چې داسې یو عنوان وي چې څوک ورله مخه کرکټر ونه پیژني له مکالمو له تصویرونو او د کیسې له متنه په اخره کې داسې نتیجه واخلي چې دا سړی سودایي وي
تاسو خبره سمه ده شیبر صاحب خو سودایي عنوان ما ځکه ورته انتخاب کړی دی کیسې ته چې کلوستونکی یې وګوري نو یو تلوسه ورسره پیدا کیږي چې دا عنوان ولې ورته انتخاب شوی دی سودایي څوک دی څنګه سودایي دی ولې سودایي شوی دی ما ځکه دا کار کړی دی
له مومند محمد یاسر څخه مننه چې همې کیسه لاسوځي راډیوي مجلې سره شریک کړه او همې په نقد کې برخه را سره واخیسته له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله سرته رسیږي تر بلې وي زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شدی وي
دستور د زمانه کاری مستیا دونا مستیا دونا افسانه کاری دستور د زمانه کاری مستیا Thank you.
وصال کی بنا شغل دیوا هر دم بهیرو تجی بغم دیوا گڑے گڑے یبلا زبون دیوا استا خبری بہنی خکاری داست دستور دا زمانی